قلمونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطعي لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. او چا پرون استیشن بی پیوبل ټیوټ کې ویلی چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، خو زموږ شریکانو یوازې 28 میلیونه وګړو ته لومړیتوب ورکړی دی چې مرستې ورسوي. او چا همدارنګه ویلي چې دا کار هله شونې ده چې کافي بسپنه د لاسرسي وړوي. دا بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مرغزار یفتل پایان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چت د سخت اورښت له کبله راپرېوته. تر دې مخکې چارواکو پرون سهار د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو په پیښه کې د درې ماشومانو د مړ کېدو او دوه تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په بدخشان کې د ژمی په موسم کې اکثره د واورو د خویدو یا برف کوچونو په پیښو کې خلکو ته مرګ شوب لاوړي. د رسنیو د راپورو له مخې د ترکیه او سوریې د زلزلې د مړو شوو شمېر له 140,000 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون ټی آر ټی نن راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پریس، خبري شانس، الجزیره او بی بی سي هم دې ته ورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریې شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاصې شوې ده، او له دې لارې په بشري مرستو بار یو لس لارې سیمې ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تېره شپه له سوریې سره د مرستو لپاره 390 میلیونو ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لین وایي دا ټولنه به د نوړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېله د ایران ادارې پکې پنه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دې بندیزونو کې به د ایران د سپای پاسداران انقلاب له سواک سره تړلې ادارې پنه شي. د اروپایي کمیسیون مشره همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون، الوتکو، میزایلو او هلیکوپټرو په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول شامل وي. واشنگتن تیره میاشت خبرداری ورکړ چې مسکو او تهران په روسیې کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر جوړولو خبر کوي. ویل کېږي چې د روسیې د چروسیې د اوکراین په جګړه کې تر ډیره د ایران ساخت ډرون الوتکو څخه کار اخیستی دی. او د ناتو د دفاع وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې، او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي بخمود ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سه شنبه د غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا نښي چې اوکراین ته جنګي جیټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې د سړې هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. دا چې دې صندوق ولې د افغان ماشومانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، وړاندې به یې په راپور او همدارنګه د یو د ماشومانو د حقونو فعال نظر واورو. همدارنګه تیره ورځ د طالب چارواکو د په کابل کې په یو خصوصي ټلویزیون باندې حمله کړې ده. دا چې ولې دغه پیښه رامنځته شوې ده د به هم درته په راپور کې وایي. غزنی کې به بیا د بنګلادیش د هغې اوسیدونکي نظر واخلو چې دا وایي کلونه کېږي چې دلته اوسیږي او څوک یې د حال پوښتنه نه کوي. همدارنګه نور مطالب هم درته لرو، ملتیا وغواړم.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د ماشومان د ژغورنې صندوق یاسف د چلدرن وای په افغانستان کې د سړي حواله مل ماشومان د مړینې په حال کې دي. د غساسمان وای د دوی د مرستې رسونې له 50 سلنه زیاته چارې غزمنې شوې دي او په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې لویان او ماشومان هم پکې دي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستې ته اړتیا لري. د غساسمان زیاتوي اوسې وخت نه دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي ده. وایي د خیاطۍ په یوه کورنۍ موسسه کې کار کولو، خو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار د بندیز له امله وزګاره شوې او اوس په کور ناسته ده.
خپله د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ باندې کندسه یم. یوازې نه دا ګره شې داسې مجبور وې، غریبان وې، د کور سرپرستی په غاړه و، یو حلال روزي مو پیدا کول، د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي. خو متاسفانه ده چې اوس زموږ کاروبار بیخي په ټپ ودرېدي او ګرده شې بې وزله بېچاره غریبانې ګرده په کور کښېناستې.
د میرمن وای دوی له همدې لارې خپل ماشومان مړول او ښوونځیو ته لیږل. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د سخت ژمي له امله د ماشومانو د ترینګلي وضعیت خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي دا وضعیت وروسته له هغې دی چې طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول منع کړل. دغه سازمان وایي دې چارې د دوی له 50 سلنې زیات د مرستې رسولو بهیر اغیزمن کړی چې پکې د دوی په وینا د کورنیو په ځانګړي ډول د دوی د ماشومانو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرسته هم پکې شامله وه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل دغه تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي ښځې په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو او سازمانونو کې له کار کولو منع شوې چې دغه هیواد له اقتصادي رکود او وچکالۍ سره مخ دی چې دې کار بیکاري زیاته کړې، د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او په ټوله کې یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې ماشومان او لویان دواړه پکې شامل دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. خو د ماشومانو د ساتنې صندوق په وینا دې وضعیت بیا ښځې تر نارینه و ډېرې ځپلې دي او 96 سلنه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي په نجونو او ښځو د لګول شوي کاري محدودیت له امله کافي خواړه نه خوري. د دغه سازمان اجرایي مدیر ډیوډ رایټ ویلي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا نه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې 5000 کارکوونکي لري چې نیمایي ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. یونیسف د دوشنبې په ورځ ناوخته دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او نه دی ویلي چې د افغانستان په کومو برخو کې. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ویلي د دوی ټیمونه په ټول افغانستان کې په ژمي کې له کورنیو سره مرستې کوي. د طالبانو حکومت په دسمبر میاشت کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې دې کار د ماشومانو د ساتنې د سازمان په شمول افغانانو ته د ډیری مرسته کوونکو موسسو او سازمانونو چارې ټکنۍ کړې. طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د کار د بندیز ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او د غشان په پوهنتونونو کې پر زده کړو هم بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم اندېښمن کړي دي. طالب ویندویانو مخکې ویلي دوی پر یو طرزول عمل کار کوي تر څو ډیر ژر پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز ته د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې حل لاره پیدا کړي. تازه د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې په دوحه کې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیارې وزیرې لولا الخاطر سره فوق العاده لیدنه درلوده. میرمن امیری لیکلي غواړي معلومه کړي چې څنګه کولی شي د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ هغه هڅې چې میرمن الخاطر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی په بالی کې رهبری کړي پیوړې کړي.
راپور کې مواردل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومانو روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. خو په افغانستان کې ماشومان له څه ډول حالت سره مخ دي، زموږ همکار خاطر پر دې زما رقیب سره کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو د برخې له فعال محب زغم نه کړې ده.
نن سبا زموږ ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د کورنیو د خراب اقتصادي وضعیت په وجه دوی ته کافي خوراک او مناسب جامې او د ژوند نور سهولتونه نه برابرېږي. دوی ته د تعلیم زمانه عینه نه ده برابره سمه. نجونې خو یو مخ له تعلیم هم منې دي، او د هلکانو لپاره هم که ښوونځي شته هغسې امکانات چې باید وي کورنۍ ورته نشي برابرولی. له بلې خوا بد اقتصادي حالت په کورنیو کې اروایي ناروغۍ زیاتوي، ډپریشن، خفګان، استراب او ورسره تاوتریخوالی، او دا ټول د ماشومانو په اروا باندې منفي اغیزه کوي. او د دې تر څنګ د ماشومانو روغتیایي ستونزې زیاتېږي ورسره.
ایا فکر کوئ د دې حالت دوام به خطرناکې پایلې ولري؟
که حالت همدغسې روان وي او مرستې ونه شي، نو ممکن چې زموږ ډېر ماشومان په کمکیني عمر کې له مرګ سره مخامخ شي، له ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي، او دا یو انساني ناورین یا فاجعه را منځته کولی شي. له بل بده مرغه چې د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو په وجه نړیوالې ادارې او مرسته کوونکې ان جی اوګانې خپل کارونه په سمه توګه نه شي ترسره کولی. مثلا دوی د دې لپاره چې کورنۍ کورونه سروې کړي میرمنو ته ضرورت لري، ځکه چې دا خو د افغانانو مسله ده چې نارینه خپلو کورو ته نه پرېږدي. نو که میرمنې په دې انجوګانو کې کار ونه کړي، دوی د خلکو کورونو ته ور نه شي او د خلکو ستونزې ونه ګوري، سروې نه کړي، راجستر نه کړي، او د مرستو په رسولو کې همکاري ونه کړي، دغه کومکونه به نه کېږي له خلکو سره. او چې دغه کومکونه ونه شي، ډېرې کورنۍ او په خاصه توګه ډېر ماشومان به له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ شي.
زغم صاحب، د افغان ماشومانو روان وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت پخوا هم ډېر ښه نه و، خو بیا هم په دې چې اوخت کې ډېرو خلکو وظیفې لرلې، د کورنیو اقتصاد نسبتا ښه و. خو اوس څو دلیلونه دي چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. یو دلیل خو دا دی چې زرګونه بلکې لکونه خلک بیکاره شول، بیروزګار شول. اول خو د پاوز او د پولیسو تقریبا شاوخوا 2 لک سرتیری او افسران له دندو ګوښه شول. بل دغه سې لکونه کورنۍ وي چې د هغوی غړي په موسسو کې یا په نړیوالو ادارو کې په ان جی اوګانو کې په کار بوخت وو او هغوی اوس کار نه لري. نو دغو ټولو خبرو په اقتصاد باندې منفي اثر کړی دی، چې دا طبعا ډېر فشار پر ماشومانو اچوي.
خاطر پردیس و چې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم نظر د ماشومانو د ژغورنې صندوق د حق اندېښنې په اړه پوښتلی و چې ولې د ماشومانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تمدن تلویزیون کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي لستنه وسلواله چې ځانونه یې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کړي وو، د سه شنبه په مازیګر یې پر دغه تلویزیون برید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په تمدن ټلویزیون کې یو سرچینه چې نه غوښته نه موغاګې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجو 10 تنه وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کول پر دغه ټلویزیون برید وکړ. سرچینه وایي دا کسان د ډار په خپرولو سره د ټلویزیون ودانۍ ته دننه شول. د رسنۍ ټول کارکوونکي په یوه تالار کې راټول کړل او د کار کولو اجازه یې نه ورکوله. سرچینه دغه شان وایي دغه کسانو نیم ساعت وروسته ولاړل، خو د دې رسنۍ درې موټرې هم له ځانه سره یوړل. سرچینه زیاتوي دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا موضوع وڅېړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړ شوی. ازادي راډیو هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وپوښت، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمدن ټلویزیون ته د ډله ییز ننوتل له کارکوونکو سره یې له تاوتریخوالي ډک چلند او د موټرو وړل یې یو خپلسري عمل او د رسنیو له قانون څخه سرغړونه بللې ده. د دې مرکز له یادو کسانو د طالب ځواکونو په توګه یادونه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه مرکز د طالبانو له حکومت د وضاحت غوښتنه کړې ده.
این تهدید و هجوم طالبان
د افغانستان د نظر طالبانو له خوا د رسنیو غوښتل او برید کول له قانون څخه کار سرغړونه ده. د خبریالانو مرکز له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د برید کولو لاملونه دې روښانه کړي او د ورته پېښو د تکرار مخه دې ونیسي، او که کومه تخطنه له رسنیو لیدل کېږي نو د رسنیو کمیسیون له خوا دې وڅېړل شي.
خطي که اگر از طرف رسانه ها یا ژورنالیستان صورت میگیره از طریق کمیسیون بررسی شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې نوی ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړي او تر څېړنې لاندې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې موضوع په اړوند دریو مرجو سره خبرې کړي څو د دا ډول چلند په اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د یادونې وړ ده چې د تمدن په نوم دا رسنۍ چې اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري ډیری خپرونې اسلامي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت استخباراتي رسنیو ته امر کړی و سریالونه دي هغه کې اسلامي محتوا هم ولري نه خپروي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د اسلام شریعت په چوکاټ کې بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تیرې دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو او امریکا غاګ راډیو د ویب پاڼو بندیدو ته په اشاره سره له طالبانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د خبری رسنۍ سانسور بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال د دسمبر په 3 خپور شوی دی، په تیر یو کال کې د رسنۍ او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې 260 قضیې ثبت کړي چې پکې د خبریالانو ګواښول، نیول او دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شامل دی.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د ناټو دفاع وزیران نن په برکسل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو پر مسلې خبرې کوي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو ویلي چې په اوس وخت کې کیف ته د جنګي الوتکو د ورکړې مسله د بحث یوه برخه نه ده. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدینو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي باخموت ښار حملو ته زور ورکړی دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سیشن به د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي چې کیف یې په کراتو کراتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي مخکې له دې چې د لویدیز مهمات اوکراین ته ورسیږي خپل پرمختګونه ډاډمن کړي. زیلنسکی پرون سیشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دی په ډاډه ویلی شي چې اوسنی جریانات په خپل حال پاتې دي او پکې بدلون نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې اوکراین او متحدان به هر څه ترسره کړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ترهګرۍ دولت چې اشاره یې روسیې ته وه ماته وخوري. روسیه د حملو په دغه نوې لړۍ کې د دونباس پر ختیځې سیمې ډېر تمرکز کړی دی، خو د اوکراین د پوځ لوی درسیز نن چهارشنبه وویل چې جګړه یوازې د باخموت ښار په خوا او شا نه ده متمرکزه، بلکې لومان، اوودیفکا او کوپانسک ښارونو کې هم روانه ده. په اوس وخت کې روسیې په شمال کې کریمینیا ته نږدې او په جنوب کې وهلیدار ته نږدې او همدارنګه په دونباس کې د باخمود ښار په خوا او شا کې جګړه ډېره تیزه کړې ده. روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې هڅه کړې چې باخمود ونیسي، هغه ښار چې د یو شمېر لویو لارو پر سر پروت دی، خو یو شمېر پوځي کارپوهانو یې د ستراتیژیک اهمیت په اړه شک څرګند کړی دی. د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د هغو هیوادونو شمیر چې کیف ته د ټانکونو د استولو ژمنې کړې یولسو ته رسېدلی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارک میلی پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلي ځواکونو جنګي زغروالي وسیلې ورکوي، 14 هیوادونو د توپونو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې او 9 هیواد ته د هوایي مدافع د سیستمونو د استولو ژمنې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له کیف سره د وسلو او نورو اضافي مرستو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د جټ الوتکو اعلان به پکې شامل نه وي. په عین حال کې د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریس هم ویلي چې په اوس وخت کې د لویدیس په بحثونو کې د جټ الوتکو مسله نه ده شامله، او زیاته کړه کله چې د اوکراین آسمان په راتلونکو دریو یا څلورو میاشتو کې خوندي شي نو هغه وخت پر نورو ټولو اقداماتو خبرې کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. د بنګال صوفیا د غزنی سلطان بیبي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی، شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې غزنی ته راواده شوی بنګالی سلطان بیبي اوس بریالی شوی دی چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګ کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور، دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میژې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یو برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکي وهي. په انګړ کې شمار لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکې يم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا وکاله ورسته کونډه سوې ده. لا کونټوب څخه ورسته خپل لوی ورو د میراث خوري په ډول خرڅ کړي او بیا د پاکستان کراچي ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا او صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبي ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما هي ده. ظالمانه غلې را وړي دي، میرا سفر را وړي دي، پټ را وړي دي، دوه بچه مې مورې پاتې خوان مې مرګي.
عبدالحبیب سلطان بیبي خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبي په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي. لا پښتني دودونو سره نه بلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، لا دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده، سار کې مې پانډې وډالې دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅواله.
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ژوند دی، یک بچه مې ژوند دی، هر یو خور ژوند دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کومه، فیسبوک هم پیدا درای کله شم پیدا کیر کی شادي کوی رازا نو قدرت نه لرم. سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم، درای د ماشه دبرای ورځم، کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبي وای زوی مې نسرات لای وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبه پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه، بیا مو ستورې نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دفره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي تر څنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
د غزنی نه په خوست ته ورشو، د جلغوزۍ یو شمېر افغان سوداګر وایي به هر څه د جلغوزیو صادرات اسان شوي خو کرایې ډېرې لوړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خوستی سوداګر وایي سره له دې چې سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د هوایی او ځمکني ترانسپورت له لارې د زنغوزیو صادرول آسان شوي، خو لګښت ورباندې ډېر راځي او دوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. خوستی سوداګر ځینې نورې ستونزې هم یادوي او وایي له یوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بله خوا دوی زنغوزي په افغانیو اخیستي او پلورې په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
مستقیم بوریږي په کراچۍ په سمندري چې خورا ټیم جوت نسي مسارې په کام دی. بل د ازبکستان د لیارې مخه صادرات لرو، کومه ستونزه نه پکې لرو. وی لیارې د دالیز لیارې مخه صادرات لرو خو کری لوړې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دغه حقیقت د زمینی وي که د وی وي د لیارې دا موږ ته کری رقامې کې زمینی لیارې دا مستقیما چینځه کاو نه خلوی نو دا به موږ پر غټور لیار وي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کړي.
پاکستان ته به کمیږي وړو نو غلدی بیرته وخال چې پنځم ورځ یا لسم ورځ یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ول چې یلته سودو وکړي میاشت ورته وکه یې سړی تر ورکې چې نه دي رغولي داری پی په پخیرې څي کا په ورې څي چې وس کلدورو سبدو کې بیا یې په افغانۍ بدلې کې اگر نه ورکې شي.
د خوست د زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر وایي
دغه کلدارو باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زموږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خریدم په افغانیو شي، ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بله مهمه غوښتنه دا ده چې ټولې لارې ورته خلاص شي، ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي نو خلکو ته به ډېره فایده.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي، خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړې دي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو دپاره په ذریبي وکړي، هوایي دالزونه فعال کړي، تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره ټنه ترمنځ زنغوزي راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم فیصل دو دی کابل نه دا پیغام در لګم د کومکو پړه دا کوم کومکو نه سیدل ته په کابل کې توزیع کیږي. دا زموږ په ساحه کې موږ خپل وستر ګولیدل دا کومکو نه دلته غریبانو ته نه رسیږي. کله سیدل ته کارتون راځي د کومک لپاره او بیا په غورسته په غو کاټو کومک ورکوي، هغه کارتون دلته غزور واکه او دی واسطو والاته ورکوي او هغه غریب خلک چې کومک ته ضرورت لري کاروبار نه لري او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، یغه سره نه تر اوسه چا کومک کړی ده او نه کومک ورته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید ووایم چې دغه مرستو یو برخه له بې وسه او بیچاره خلکو سره هم کیږي، خو دغه برخه ډیره ضعیفه ده. یعنی ویلی شم چې په سلو کې یوازې 12 یا 13 سلنه مرستې غریب او اړمنو ته رسیږي. دغه مرستې تقریبا 80 سلنه پورته قومي مشرانو ته، د اوسنی حکومت مسولینو ته، او د دې ترڅنګ د سیمې او د کلی اغاز واکمنو زورورو او خانانو خلکو ته رسیږي. یعنی داسې خلکو هم په دغه مرستو کې ونډ او سهم اخیستی دی چې هغوی په میلیونونو افغانۍ سرمایه لري، موټرې لري، ښه ښه کورونه لري، ښه ښه کاروبارونه لري، او د دې برعکس د هغوی داسې ګاونډیانو ته د مرستې نه دي رسېدلې چې هغوی واقعا بیچاره دي، فقیر دي. نو په ټوله کې د دغه مرستو ویش چې دی ډیر غیر عادلانه مخته ځي، او دا کومه هوایي خبره نه ده، بلکې د دې اسناد زه درته برابرولی شم، او دا ډیره منطقي او مستند خبره زه درته کوم چې دغه مرستو تقریبا 85% مرستې داسې خلکو ته ځي چې هغوی 1% هم حقدار نه دي. نور دغه 15% په معمول ډول سره یا په عادي ډول سره